پر په غږ سندره مولا ازادۍ رادیو واورېده. د ازادۍ رادیو د دې سات خبري مجلې ته مو سلسله سخصي خلقي هرکلی کوم. په روانه خبري مجله کې به مو په فراه کې د ائتلافي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د طالبانو د څلورو مهمو قوماندانانو د په وژل کېدو خبر کړو. سیمه ییز او نړیوال موضوعات هم لرو، خو په پیل کې به د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ. ویاند نوریاس نوري.
د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانو ائتلافي ځواکونو عملیات پای ته ورسېدل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړې دي. نړیوال بانک نن له افغانستان سره د بیا رغونې په لړ کې د ملي پیوستون له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو وړیا مرسته وکړه. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په سوات او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د بریالیتوب خبر ورکوي. راپورونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې نوې نښتې پیل شوې دي. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د پشترود په ولسوالۍ کې پیل شوي پوځي عملیات پای ته ورسېدل. د فراه والي روح الله امین د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 4 تنه قوماندانان هم پکې شامل دي. د فراه والي څرګنده کړه چې په دې پوځي عملیاتو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې په دې نښته کې دوی یوازې 3 وسلوال وژل شوي دي. د ادعا وکړه چې 8 بهرني عسکري وژلي دي، خو د فراه والي دا ادعا رد کړې. ویل د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تېره شپه په یوه امنیتي پوسته کې 4 پولیس د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن خبر اعلان ته څرګنده کړه چې له 13 ورځو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې نږدې 300 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې لسګونه ټنه چاودیدونکي مواد او تر 100 میلو زیات سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي او د ملي اردو ولس عسکر هم وژل شوي دي. په عین حال کې د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان جنرال بلین شیت وویل چې دوی له افغان ځواکونو سره یو ځای هڅه کوي تر څو د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره د بیا رغونې په لړ کې د ملي پیوستون له پروګرام سره نن د 15 میلیونه ډالرو وړیا مرسته وکړه. د افغانستان د مالي وزیر ډاکټر عمر زاوی خیلوال د نړیوال بانک له استازي سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو په مهال وویل چې دا پیسې به په 4 ولایتونو کې د خلکو له خوښې سره سمې د بیا رغونې په زیربنایي پروژو ولګول شي. په کابل کې د نړیوال بانک استازي وویل چې د ملي پیوستون له پروګرام سره تر دې وړاندې هم دوی څه باندې 300 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او له دې وروسته به هم په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د جوجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د درز اپ ولسوالۍ کې د یو ښوونځي ودانۍ جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ولایت د کلو د بیا رغونې د ریاست ویان محمد جان تمکین د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ودانۍ د دې ریاست لخوا څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګول شوي او 500 تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د سیمه اوسیدونکو د دې ښوونځي په جوړولو خوښي ښودلي او ویلي دي چې تر دې وړاندې زده کوونکو په آزاده فضا کې تر سوځنده لمر لاندې زده کړې کولې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د بامیان ولایت مرکزی روغتون نن د ټلیمیډیسن یا لرې څخه د تداوی په ټکنالوژۍ سنبال شو. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی په بامیان ولایت کې وویل چې د وروسته په دې ولایت کې خلک دې ته اړ نه وي چې خپل ناروغان درملنې لپاره کابل ته راولي. د بامیان ولایت مرکزی روغتون د 2 خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا په کابل کې د فرانسویانو له روغتون سره چې په نسبي ډول ښه امکانات لري د نوې ټکنالوژۍ په واسطه نښلول شوی او له کابل څخه ډاکټران په بامیان ولایت کې ناروغان تشخیص او تداوي کوي. سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. افغانستان پولیس نږدې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د سوات په دره کې د خپلو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکړی دی. چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې چې پرون شپه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې وشوې او 8 ساعته یې دوام وکړ، لږ تر لږه 40 نفر وسلوال طالبان او 4 پاکستاني عسکر ووژل شول. دغه شمېر مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر سعید اطهر علي وایي په سوات کې روان پوځي عملیات به په 2-3 ورځو کې پای ته ورسیږي. نوموړي وویل د وسلوالو طالبانو د ځپلو په سلو کې یوازې د 15 تر 10 پورې کار پاتې دی. د ایران خبری رسنۍ راپور ورکوي چې د دې هیواد امنیتي چارواکو د ایران د یو هوایي شرکت د الوتکې دننه په لاس جوړ شوی یو بم کشف او شنډ کړ. د راپورونو له مخې دغه بم د شنبې په ورځ ناوخته د هغې الوتکې په تشناب کې وموندل شو چې د ایران له لویدیځ ښار اهواز څخه تهران ته تلله. په الوتکه کې یو سلو یو دیرش تنه مسافر اسپارو. د فارس آژانس راپور ورکوي چې د کش په هوایي شرکت پورې مربوط دغه الوتکه فوراً بیرته د اهواز هوایي ډګر ته راوګرځول شوه او پکې ایښودل شوی بم په مسؤول ډول شنډ کړی شو. د ایرنا رسمي خبري آژانس د خبر له مخې دا د دغې الوتنې پر ضد یوه حمله وه چې عاملین یې ونیول شول. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په زاهدان کې د شیعهګانو په یوه جومات کې د بم چاودنو له امله 15 تنه ووژل شول او څه باندې 130 نور ژوبل شول. په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو ویلي چې په دې نښته کې چې د قلقلیه سیمه کې شوې د محمود عباس په مشرۍ د فتح غورځنګ درې غړي وژل شوي. د حماس د ډلې دوه تنه غړي هم په وژل شوو کې شامل دي. دغه راز د یو تن ملکي د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی. دا نښتې وروسته له هغه چې د فتح غورځنګ امنیتي کسانو د حماس د غړو د نیولو هڅه وکړه رامنځته شوې. پولیسو په ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. د حماس او فتح ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شوی چې حماس په 2000 میلادي کال کې د غزې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر سبا ته موسکو ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپل هیواد اندېښنې له روسي مشرانو سره شریکې کړي. دا د مارچ د میاشتې په 1 د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته روسیې ته د اویدګور لیبرمن لومړی سفر دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي لیبرمن به په دې سفر کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره وګوري. اسرائیل له روسیې څخه غواړي چې له ایران سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې او نږدې اړیکو څخه پر تهران د اټومي فعالیتونو په خاطر د فشار راوستلو لپاره کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویل لیبرمن به دغه راز په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو په اړه هم خبري وکړي. لیبرمن تېره اونۍ په سوریه کې د حماس د اسلامي غورځنګ له مشر سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د کتنې په اړه ژور خفګان څرګند کړی و. په ګرجستان کې د ناتو لانجمن پوځي تمرینونه تقریبا نن پای ته رسیږي. په دغو تمرینونو کې د ناتو د لسو غړو هیوادونو او د دې سازمان د شپږو شریکانو شاوخوا 1300 پوځیانو برخه اخیستې ده. روسیې چې د جلا غوښتونو کې سیمې جنوبي اوسیتیا پر سر د 13 اگست په میاشت کې له ګرجستان سره لنډه جګړه وکړه دا تمرینونه غندلي او هغې لمسوونکي بللي او ویلي دي چې په پام کې لري راتلونکې میاشت ګرجستان پولې ته نږدې خپلو پوځي تمرینونو ته هم پراختیا ورکړي. او په میانمار یو پخوانی برما کې د یو لرغوني معبد د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې شپږ نفر مړه او د دېرشو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. دغه معبد چې بیا رغول کېده پرون په داسې حال کې ونړېده چې کارګرانو پرې کار کاوه. د اسوشیتد پرس آژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي تر اوسه یو شمېر کسان د معبد د لاندېني پوړ په خښتو او اوبتل شوو بانکسونو کې بند پاتې دي. د معبد یو مسؤول تینتین وین وویل دغه لوړ معبد چې زنګ هم له پاسه پکې را جوړه نو د خپل زړښت او خرابوالي له امله راپرېوت. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم پام وکړئ سپورتي او اقتصادي خبرونو ته.
یو شمیر ملي سوداګرو تیر ورځ د جمهور رئیس کرزي سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې باید د دوی د ستونزو د حل لپاره په وارداتي موادو باندې مالیه راکم شي. ولسمشر کرزي د دوی په ځواب کې ویلي دي چې دولت به د ملي سوداګرو د ستونزو د حل لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي، خو سوداګر هم باید د بې کیفیت موادو له واردولو څخه چې د خلکو د شکایتونو سبب ګرځېدلی ډډه وکړي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو حاصلات ډیر شوي او د غنمو بیه راکمه شوې ده. د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی د ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال دا مهال د یو من غنمو بیه کابو 200 افغانۍ وه، خو سږ کال 110 افغانۍ تر ټیټه شوې ده. په عین حال کې د بدخشان ولایت د کرنې رئیس محمد عالم عالمی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې هم کرنیز حاصلات 50% زیات شوي دي. د وویل کاته هم ځینې کرنیز ځمکې سیلابونه زیانمنې کړي، خو بیا هم د زیرې، چارمغز، بادام، پستې او داسې نور حاصلات ډیر ښه دي. او دا هم سپورتي خبرونه. په هلمند ولایت کې د فوټبال پیل شوی مسابقه دوام لري او تر اوسه دوه لوبې تر سره شوې دي. د هلمند ولایت ورزشی امر غلام غوث داوري وایي چې په تر سره شوو لوبو کې استقلال د پیروزی ټیم ته او قانون د بوست ټیم ته ماتې ورکړه، او راتلونکي لوبه به د ازادي او انصاری د ټیمونو ترمنځ وشي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د فوټبال مسابقه د 14 ټیمونو ترمنځ د جمعې په ورځ پیل شوې او څه باندې 2 میاشتې به دوام وکړي. د بدخشان ورزشی مسولین وایي چې د والیبال مسابقه چې په دې ولایت کې د بارانونو له امله زندیدلې وي ډیر ژر پیلېږي. د بدخشان ورزشی عامر جان قانی رومن د ازادي راډیو ته ویل چې په دغو مسابقو کې باید د ولایت له مرکز فیض آباد څخه لس ټیمونه برخه واخلي او کابو 2 اونۍ به دوام وکړي. د ویل چې د مرکز د ټیمونو ترمنځ د والیبال له مسابقو وروسته به د بدخشان ولایت د ولسوالیو د ټیمونو ترمنځ هم د والیبال مسابقه پیل شي.
شپ شپک بجې او پوره لس دقیقې دی له ازادۍ راډیو مسکرنې خبری مجله اوري. روانه خبرونه کې د ریپورتونو لري په داسې حال کې چې په فرح کې د ائتلافي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د فرح والی د دوه خطو په ترڅ کې د طالبانو د یو شمېر مهمو قوماندانانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
طالبانو کې داسې ویل کېږي خو دا به وروسته تایید شي چې دا خبره څومره صحیح ده چې د طالبانو څلور قوماندانان چې ملا صادق، ملا سلام، ملا ذاکر او ملا باری ځان به شمېرل.
د دفاع وزارت افغانستان په مختلفو سیمو کې په عملیاتو کې د غنو وسوالو مخالفانو د وژل کېدو حال ورکړ. افغان مقامات وایي چې د نړیوالو په مرسته د روانو انتخاباتو د بهیر د ښه ترسره کېدو لپاره د پولیسو روزل پیل کړي. روسي راپورونه وایي په سوات او جنوبي وزیرستان کې لا هم د پاکستان د پوځ او مخالفو وسوالو ترمنځ سوده جګړه روانه ده. د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو بل کلینټن او جورج ډبلیو بش په کاناډا کې په ګډه غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان موضوع هم وڅېړله او یو شمېر نور موضوعات روانې خبري مجلې جز دي. روانه خبری مجله د فرح په دوه ولسوالیو کې د نښتو په موضوع پیلو. د فرح په پشتروت او بلابلوک ولسوالیو کې سخت نښتې شوې چې امنیتي مقامات پکې تر دې مهاله د یو شمېر وسلوالو طالبانو او شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ییز خلک بیا وایي چې ملکی کسانو ته هم زیان اوښته. زموږ خبریال له سیمې راپور لري.
د فرح مرستیال ولی محمد یونس رسولی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د پښترود ولسوالۍ نهر شایي کړي کې د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړه. دولس تنه وسلوال طالبان پکې تر دغه مهاله مړه شوي دي.
د پښترود موضوع تر اوسه دوام لري. د جسدونو چې شته دي هغه حالت پروت دی. میډیا د اکسپرډري فلمبرډري کړي دي او څنګه هم دوام لري. تر ساعت 15 بجې دولس کچه د دوی جسدونو پروت والا ټول کچان مسالې دي. د دوی سره خارجیان هم دي، کچنیان هم دي، پنجابیان هم دي. دغه لپاره دا جنګ سخت نیولی دی چې باید یو طرفه شي تر څو چې دوی یا منطقه خوشي کړي یا خپل تنګ دمه دوام ورکړي.
د زیاته کلسیمه کې طالبانو د عرب او چچنیای ترهګرو سره په ولایت د برید په نیت غونډه لرله. ځینې کسان لا هم مقاومت کوي چې د هغه په وینا د تېښتې موقع به ورنکړل شي. د سیمې خلکو جګړه کې ښکېل کسان د ملکي وګړو په زورونه ملامت وګڼل. وی ویل بل خبر پاسه د فرا ولایت او بل بالا بلوکلس ولای دارستان امنیتی پوسټ باندې طالبانو 13 شپه بلید وکړ. غرب زون کې د صحابي پولیسو قماندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدی په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ویل احمدی وای د بالا بلوکلس ولای دارستان امنیتی پوسټ باندې طالبانو 13 شپه غل چکې بلید وکړ. شپک پولیس په جګړه کې وژل شو او طالبانو ته هم درنه مرګ او ژوبله وخته. خو طالب وین قاری محمد یوسف احمدی د دغه پیښې په مسؤلیت منلو سره وویل دوه نورو سیمو د فرا کې هم د دغه ورځې په اوږدو کې نورې بمې چاودنې هم په دولتي او ائتلافي ځواکونو ټانکونو باندې وکړې چې د لسګونو عسکرو د مړینې ادعای لرله. یوسف چې په ټلیفون سره خبرې کولې د پښترود ولسوالۍ په تازه پیښه کې د خپلو درې ملګرو د مړینې حال ورکړ.
د فراه په دوه بیلابیلو ولسوالیو کې مو د نښتو او غنی مرکشوبلې رپورت واوري ته دغه ولایت لولي روح الامین څخه زمون خبريال د ورستي وځي حال پوښتله. خغل امین وای
دا د شپې ته ورته دي د اردو د اتلاف قواو کومه سره په حق ته فوټ کړو. طالبانو د روغو ګورو څنګه لري چې په دې کې لاس طالبان نه ملي اردو ته کوم تاوان نه رسېدنه. طالبانو کې دا څه ویل کیږي خو دا به وروسته تایید شي چې دا خبره څومره صحیح ده چې د طالبانو څلور قوماندانان چې ملا صادق، ملا سلام، ملا ذاکر او ملا باری ځان به شمېرل.
و ډیر ځله بیا داسې ویل کېږي چې ملکي وګړي مرستې وي. په سیمه نه هم داسې شکایتونه موجود وه او پیښه پشترود کې سوې ته خاک سفید ویلې.
دا کوم ځای چې دا اصلي کې د نوم د دیواله سوخ نالې دشت وکړه دا خاک سفید د پشترود بریف دی په خلا دوه
او د ملکي وګړو په اړه باندې معلومات ورکول.
ملکي وګړو په اړه باندې اوس په سمه معلومات دي چې ملکي وګړي په کې
دي. د فرا ولایت نورو سیمو کې څال د دکې بیګایب شپږ پولیسان وزري وه په بالا بلوکې.
د دارستان د بالا بلوک پوسټ باندې بیګا شپه طالبان حمله کړې.
د غرب زون د سایو پولیسو قمندانې ویان دغه تعداد شپږ تنه وښوده. بله ولی صاحب، په دا وروستیو کې د انتخاباتو منډې تړلې دي او د فراه ولایت وضعیت ډېر سره کړکېچن څه سیاسي وجه څه بولې؟
نو دا خو ما خندل چې زیات ولایتونه په دې وخت کې لږ دغه شوي دي، همدغه یو شان حالت راغلی دی. د دې وجې دا دي چې یو خو د تریاکو ورځې دي، طالبان راغلي، خلکو نه وشر او تریاک غواړي، په دې وجه دا تعداد زیات شوی دی، د هغوی حرکت زیات شوی دی. نو اکثره دوی د پښتو او د دوی اردو او د دوی د وسه مخامخېږي، په دې کې جنګ را پېښېږي.
تاسو د فراه د امنیتي وزیر په اړه د دې ولایت لو ولی روح الامین سره مرکه ورید او ترې به خبرته ورسته به د دفاع وزارت د مقاماتو د څرګندونو په اړه ووري چې وایي د افغانستان په مختلفو سیمو کې په عملیاتو کې ګڼ شمیر وسروال مخالفین وژلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
وخت شپږ بجې او پوره شپاړس دقیقې دي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او زیاتوي چې دوی به د انتخاباتو تر وخته پورې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 15,000 نور هم زیات کړي. د دفاع وزارت وایند په کابل کې د ائتلاف او ایساف ځواکونو له ویندویانو سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته معلومات ورکړي. زموږ خبریال له کابل نور حال راکوي.
د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اسمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف او د ائتلاف له ویندویانو سره په ویګړې خبري غونډه کې د دغو عملیاتو په اړه چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پیل شوې دي داسې وویل.
طی عملیاتو تقریبا په تعداد 280 نفر از دشمن کشته شده.
د وی د دغو عملیاتو په ترڅ کې له 280 څخه زیات مخالفین وژل شوې دي او په لسګونو نور ژوبل شوې دي. سلطانه نشي مواد نیول شوې دي، وویشتنه باروت، څلروشتنه نور چاودیدونکي مواد او ترسلو زیاتې سپکې او درنې وسلې پکې نیول شوې دي. ازمی وړاندې وویل چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو اول سرتیري هم وژل شوي دي او یو شمېر زیات نور ټپي شوي دي، خو د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه روسي عملیات په هلمند، اروزګان، لوګر، پکتیا، غزنی او فراه کې پیل شوي وو چې اوس هم دوام لري. نوموړي وړاندې وویل چې دا مهال د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو شمېر 90,000 ته رسیږي، خو د انتخاباتو تر وخته به دغه شمېره و 95,000 ته لوړه شي. ښاغلي ازمی وړاندې وویل چې په دغه وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم کومه مرګ ژوبله نه ده وختي. په غونډه کې د ایساف ویاند جنرال بلنشیټ وویل چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د انتخاباتو د امنیت په خوندیتوب کې کار کوي.
افغان نېشنل سکیورټي فورسز آر آلسو ګروینګ ان سایز اس
دی وی. د افغانستان ملي اردو د کمیت، ظرفیت او قهرمانۍ لپاره پر مخ روانه ده او ایساف به د دې هیواد په ساتنه کې په کلک ملا وتړي. ایساف به له ملي اردو سره په روزنه، ټکنالوژي او هماهنګۍ کې زیاته مرسته وکړي. په غونډه کې د ائتلافیز وکونو ویاند جنرال جولین وویل چې افغانستان ته د متحده ایالاتو د نویو 1,000 سرتیرو زیاتره به یې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ځای پر ځای شي او زیاته کړه چې د متحده ایالاتو 10,000 سمندري سرتیري به هم د افغانستان په هلمند او فراه ولایتونو کې ځای پر ځای شي.
ته لیوی خو د دفاع وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې په شویو عملیاتو کې د ګڼو وسروالو مخالفانو د وژل کېدو ادعا کوي. بل ورته دا هم وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به د سرتیرو د ملي اردو سرتیرو شمیر 15,000 نور هم زیات کړي تر څو انتخابات په آرامه سره په هیواد کې سرته ورسي. بلورته د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې د اروپایي ټولنې د پولیسو د روزنې څانګې او د کورنیو چارو وزارت په ګډه په کابل کې د څلورو ولایتونو تقریبا د پولیسو 15 افسرانو ته د روانو انتخاباتو په اړه یوه روزنیزه دوره پیل کړه ترسو دغه انتخاباتو امن او نظم وساتي او همداراز خلکو ته د سولیز چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي. دغو افسرانو ته بیلابیل قوانین هم تشریح کیږي. زموږ خبریال به هم له کابل رپورټ لري.
د اروپایي ټولنې د پولیسو د روزنې مسؤل د دې روزنیز دورې په پرانستنې کې وویل د دې لپاره چې افغان پولیس د انتخاباتو په شپو ورځو کې خلکو ته د رای ورکولو ښه زمینه برابر کړي، دغه پولیس په بیلابیلو برخو کې روزل کیږي. دوی ته د افغانستان اساسي قانون، د انتخاباتو او پولیسو قوانین تشریح کوي او د نورو پرمختللو هیوادونو له پولیسي نورمونو او اصولو یې هم خبروي. د اروپایي ټولنې د پولیسو د روزنې مسؤل یانوین ګیلډر وویل ستاسو د ټولو روزونکو دا یو لوی مسولیت دی چې د انتخاباتو له پیل سره یا هم تر انتخاباتو مخکې افغانانو ته د ګډون ښه زمینه برابره کړي. هغه معلومات چې دلته مو ترلاسه کړي خپلو نورو مدیرانو او نورو مسؤلینو ته ورسوي. دا 15,000 پولیس به د روانو انتخاباتو مرسته کوي چې دغه ټاکنې کامیابه او د خلکو د ښه راتلونکي تضمینونکي وي. دا به موږ ټولو ته یو لوی بریالیتوب وي. په کابل کې په دې دوه ورځنۍ روزنیزه دوره کې د خوست، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو شاوخوا 15 تنه افسران ګډون لري چې د مسؤلینو په وینا دغه ډول نورې روزنیزه دورې په هرات او بلخ ولایتونو کې بشپړې شوي او په نږدې راتلونکي کې به په کندهار او ځینې نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا UNDP انتخاباتي مشاورې مارکی کوکپ چې د دې روزنیزه دورې په برابرولو کې مرسته کړې وویل د انتخاباتو په شپو ورځو کې افغان پولیس او نور امنیتي ارګانونه درانه مسؤلیتونه لري. د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د انتخابات په ورځ او انتخابات ته په نږدې ورځو شپو کې پولیس نور درانه مسؤلیتونه هم لري چې له خپلو نور امنیتي ارګانونو سره یو ځای د انتخاباتو لپاره یو سولیز چاپریال برابر کړي چې افغانان وکړای سي په ډاډه زړه له کورونو راووځي او په ټاکنو کې ګډون وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د ښوونې او روزنې مسؤل پاسوال ګلنبی احمد زی وویل په دې دوره کې روزل شوي کسان به په خپلو ولایتونو کې خپل نور پرسونل په یو ورځ وروزي او هغه مهارتونه به ورشي چې دوی په کابل کې زده کړي دي. شغلی احمد زی وویل د انتخاباتو تر ورځې پورې به 3,500 تنه روزل شوي پولیس او افسران ولري چې دوی به د انتخاباتو په ټولو ارزښتونو پوه وي.
www.azadiradio.com تسهیل ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري ورستي رپورټونه وي پسوات او جنوبي وزیرستان کې لا هم د پاکستان د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده. نن مازیګر دغه هیواد پوځ وتواني چې د کالم سیمې ته ننوځي او پر دغه سیمې واک ټینګ کړي. بلورته داسې رپورټونه هم شته چې د سواد طالبانو د غورځنګ حق مشران چې په سري حکومت جایزي منلي له سواد څخه وزیرستان ته رسیدلي. زموږ خبریا له سیمې له تازه حال سره.
د پاکستان د فوز د خبر رسولو اداره په خپل تازه اعلامیه کې لیکي چې په 13 ساعتونو کې د سوات او جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې ویش وسلوال طالبان وژل شوی دي. د اعلامیې له مخې د حکومت د یو ډګرمن په ګډون 8 کسان وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. همداراز تازه راپورونه وایي چې د پاکستان د فوز سرتیری د یک شنبه په مازیګر ناوخته د کلم خرګوټی ته ننوتل او ځایي طالبان یې په شاو تمبول. د پاکستان فوزونه همداراز وایي چې دوی د یک شنبه په ورځ د سواد د شانګلې په یخ تنګي کنډاو کې د وسلوالو یو مهم روزنیز مرکز تباه کړی دی. په اعلامیه کې د جنوبی وزیرستان د 13 ساعتونو جنگ ته هم اشاره شوې ده. د پاکستان فوزونه وایي وروسته لاغې چې په جندولا او سپین کې رغزي سیمو کې طالب وسلوالو د پاکستان د فوز مرکزونه په نخه کړل. د پاکستان فوزونو ورته په ځوابي برید کې سخت ځاني تاوان اړولی دی. په وزیرستان کې زموږ سرچینه وایي د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لا هم سخته جګړه روانه ده. دواړه لوري په یو بل د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. په سپین کې رغزي کې د وزیرستان د طالبانو یو قومندان قاری حسین په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې حکومتي لوري د دوی د تلفاتو د شمیرې په اړه د مبالغې نه کار اخلي. د دوی یوازې 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. قاری حسین دا دعوه هم وکړه چې د پاکستان د فوز لسګونه کسان یې په 13 ساعتونو کې وژلي او ډیر زیات مهمات هم ترې نیولې دي. همداراز راپور لرو د سواد د طالبانو هغه مشران چې حکومت پر ملیونونه کلدارې جایزې ټاکلې وي د سواد نه وزیرستان ته رسیدلې دي. سیمه ایز خبریال سیلاب مسعود په دې اړه وایي
دا خبر راته تصدیق سره رسیدلی دی چې د سواد د علاقې نه پر دلای د نفاذ شریعت احمدی مشر مولانا سفی مباد د جنوبی وزیرستان ته رسیدلی دی او کمانډر فضل الله او د دوایان مستم خان دا وزیرستان ته ننوتل دي.
د سیاسي چارو کارپور استم شاه مومند وایي د حکومت لخوا خلکو ته د طالبانو د مشرانو په اړوند د معلوماتو پر سر د درنو جایزو اعلانول د طالبانو فعالیتونه کمول شي.
دا خو د حکومت مقصد دا کې دی چې ویني د خلکو حرکت بالکل محدود شي او د پچا باندې اجبار نشي کوله او د تسوق ورتل نشي او د دین چاته نشي ورتل او د کوم دولت خلاف کوم د دې صلاحيت دی هغه بالکل مجروح شي هغه ختم شي. نو دا مقصد دی انعام
خو بل پلو د دې خبرې ویره هم شته چې طالبان به اوس هر چاته د شک پوستر وګوري او ډېری خلک به په دې تور چې حکومت ته جاسوسي کوي وژل شي.
په همدې موضوع پاتې کیږو. د افغانستان د دفاع وزارت وایند د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستاني ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات وستایل او د هغو د لا پراخولو غوښتنه وکړه. زموږ خبریال پرې راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د پیل شوو عملیاتو هرکلی وکړ، خو ویل چې دا عملیات باید شمالي وزیرستان ته هم وغځول شي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دغو عملیاتو په اړه خپل دریځ څرګندولو وویل چې په نوموړي قبایلي سیمه کې د دغو عملیاتو پیل یو ښه خبر ده، او دوی هڅه کوي چې د پولې دې غاړې ته په ځانګړو اقداماتو سره د دغو عملیاتو ملاتړ وکړي.
رسیدن سایه عملیات به وزیرستان جنوبی و مردم افغانستان
د جنوبی وزیرستان سیمه ته د عملیاتو رسیدل د افغانستان د خلکو او د دفاع د وزارت لپاره یو ښه خبر ده. موږ دغه عملیاتو ملاتړ کوو، او د دفاع وزارت د درې اړخیز کمیټې لاره هڅه کوي چې په دغه عملیاتو کې همغږي وسی او د افغانستان لوري د هغو ملاتړ وکړي. د افغانستان د خلکو تمدا ده چې د عملیات د شمالي وزیرستان سیمه ته هم وغځول شي. په ورکل شو رپورټونو کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی دی چې د جنوبي وزیرستان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستانی سرتیرو ترمنځ په نښته کې چې د شنبې په شپه شوی تر څلوېښتو زیات وسلوال او څلور پاکستانی سرتیري وژل شوی دی. جنرال ظاهر اعظمي کسه هم د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د سیمه د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراخېدو ډاډ څرګند کړ، خو د پاکستان د اطلاعاتو د پخواني وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړه چې ویلي وو د افغانستان د ملي اردو افسران د پاکستان پر وروستیو نامنیو کې لاس لري. د اعظمي په وینا دا د ځینو هغو کړیو د حساسیتونو څرګندوی دی چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پراخه شي. زموږ په سیاستونو کې یو اساسي پرنسپ د نورو په چارو کې نه لاسوهنه ده. نو موږ دا موضوع په بشپړ توګه ردوو، او دا د هغو حساسیتونو یوه برخه بولو چې زموږ ترمنځ د اړیکو د ودې او پوځي همکاریو د پراخېدو له امله رامنځته شوې ده. ځینې هغه کړۍ چې نه غواړي د همکاري پراخه شي، دا د هغوی د حساسیتونو څخه بولو. د پاکستان د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د نوو عملیاتو د پیل خبره په داسې وخت کې کیږي چې اوس وس د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې په سوات کې وسلوال طالبان په شا تمبولي او له هغوی نه د سیمه ستر خرمنګ ورنیول ده. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي به د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د حکومت روانو هڅو ته د شک په سترګه ګوري، او وایي چې پاکستان هڅه کوي د خپلو وروستیو اقداماتو په اړه کې چې د دوی په وینا محض یوه ډرامه ده نړیوالې مرستې جلب کړي.
خبری مجله اوري.
شپږ بجې پوره اووه ویشت دقیقې شوې. نړیواله موضوع څېړو. د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او بل کلینټن د کاناډا په تورنټو ښار کې په یوه ګډه غونډه کې د نور مسایلو په څنګ کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. له تورنټو څخه د ازادي راډیو خبریال پر استولي راپور کې وایي په داسې حال کې چې د غونډې له تالار د باندې په ځانګړي ډول د جورج بوش پر ضد تاوده شورونه ورکول کېدل، د ویناو په سالون کې فضا بل ډول وه. د عنایت شریف رالیکلی راپور عصمت سرونه اوروي.
د هغو کسانو شمیر چې په تورنټو کې د امریکا دو ولسمشرانو ته د بلنې په اعتراض کې د غونډې ځای ته تللي ول تر هغه څه کم و چې اټکل یې کېده. خو دغو څلور سوو تنو دومره شور ماشور جوړ کړی و چې د خلکو پام یې ځان ته واړاوه. د هغوی په یوه شعار کې جورج بوش او بل کلینټن دواړه جنګي جنایتکاران بلل شوي ول، خو ډېر اعتراضونه پر بوش ول. د بوش یو لوی تصویر د سړک پر غاړه ایښودل شوی و، او لسکونو تنو د هغه لور ته بوټونه ویشتل. په بغداد کې پر بوټونو د جورج دبلیو بوش ته ویشتلو له هڅې وروسته اوس تقریبا د بوټونو غورځول د اعتراض په یو برخه بدل شوی دی. خو هغو کسانو بیا بل راز روحیه لرله چې د کلینټن او بوش له خبرو وروسته د غونډې له ځایه راووتل. دواړه ولسمشرانو په افغانستان کې د کاناډا د رول ستاینه وکړه. جورج بوش ویل چې د عراق مسالې افغانستان ته د پام کم نه کړ، او بل کلینټن چې میرمنې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیره ده پر دې ټینګار کاوه چې امریکا دې په افغانستان کې خپل رول ته دوام ورکړي. د مباحثو په ترڅ کې بوش او کلینټن په ځلونو د یو بل دفاع وکړه. بل کلینټن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې په رواندا کې د قتل عام مخه ونه نیوله وویل دی په دې باب پلماو د دفاع لپاره د ویلو څه نه لري، او پر دې ډېر پښیمان دی چې ولې د رواندا د قتل عام د مخنیوي لپاره مداخله ونه کړه. خو جورج دبلیو بوش ویل چې دا به له حقیقت سره سر ونه خوري چې یو ولسمشر ټلیفون راپورته کړي او مثلا ووایي چې د پلانکي لانجې لپاره یې 20,000 عسکر پکار دي. د ته ورته خبرې بل کلینټن د سودان د دارفور د ناورین په اړه وکړې چې جورج بوش پکې له اغېزمنې مداخلې ځان ساتلی و. د امریکا د دواړو پخوانیو ولسمشرانو د وینا په ځای کې د هیڅ راز عکاسۍ اجازه نه وه او د غونډې تالار ته د ننوتو ټیکټ $2500 و. د تالار ټولې 2500 چوکۍ ډکې وې. څرګنده نه شوه چې دواړو ولسمشرانو ته د خپلو ویناو په خاطر څومره پیسې ورکړې شوې، خو ویل شوي چې هر یو بوش او کلینټن ته تر $1.5 لک زیاتې پیسې ورکړې شوې دي.
د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو ځلی بیا حکومتي چارواکي د سوداګرو د هغو شکایتونو په اړه راغوښتي وو چې وایي په لویو لارو کې بېلابېلې ادارې ترېنه رشوت او اضافي مالی اخلي. قدرمنو دوستانو، په دې موضوع به د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې رپورټ واورئ. زما همکار مقیم نایب په سټډیو کې ده. د سټډیو مایکروفون ورسپارم چې راتلونکي خبري مجله وړاندې کړي.
تشکر سالیه جان. ساعت 6:30 با وقت افغانستان. با عرض سلام و روز بخیر، من میزبان این مجله خبری رادیو آزادی می باشم و در همین مجله خبری که تا ساعت 7 شام دوام خواهد کرد، از نشست خبری سخنگویان وزارت دفاع، قوای ائتلاف و آیسف گزارش هایی داریم و تازه ترین گزارش ها در مورد افغانستان و جهان را نیز دنبال می کنیم. اما نخست اخبار جهان و افغانستان تقدیمتان می گردد.
نخست سرخط ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر تامین امنیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افزایش یافته است. از درگیری های تازه میان طالبان و اردوی پاکستان در نزدیک سرحد این کشور با افغانستان گزارش شده است و یک معبد که 2300 سال قدامت تاریخی داشت در میانمار فرو ریخت و در نتیجه این رویداد 6 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. این هم مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر تامین امنیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افزایش یافته است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به خبرنگاران گفت از 10 روز بدین سو عملیات نظامی در مناطق مختلف این کشور آغاز شده که در نتیجه حدود 280 تن از مخالفین مسلح حکومت کشته شدند. جنرال عظیمی گفت در این عملیات نظامی ده ها تن مواد انفجاری و بیشتر از 100 میل سلاح سبک و ثقیل و دست آمده و 17 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. مقامات ولایت فرا میگویند جنگ میان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف و طالبان مسلح که در ولسوالی پشترود این ولایت ادامه داشت خاتمه یافت. روح الامین والی فرا به رادیو آزادی گفت در این برخورد 10 طالب مسلح کشته شدند که 4 قمندانی آنها نیز در آن شاملند. والی فرا گفت در این عملیات افراد ملکی کشته نشدند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، در این حال میگوید در نتیجه این درگیری تنها 3 طالب مسلح کشته شده و ادعا دارد که 8 سرباز نیروهای خارجی توسط طالبان در این برخورد به قتل رسیدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید امروز شفاخانه مرکزی ولایت بامیان با تکنولوژی تلمدیسین یا تداوی از راه دور مجهز شد. دکتر سید محمد امین فاطمی امروز در ولایت بامیان گفت بعد از این مردم بامیان مجبور نخواهند شد که مریضان خود را به خاطر تشخیص و تداوی به کابل انتقال دهند. شفاخانه مرکز بامیان با همکاری 2 شرکت مخابراتی روشن و سیسکو با شفاخانه فرانسوی در کابل ارتباط داده می شود و معلومات درباره بیماران از طریق کامپیوتر فرست شده بعدن تشخیص می شود. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال می کنیم. از درگیری های تازه میان طالبان و اردوی پاکستان در نزدیک سرحد این کشور با افغانستان گزارش شده است. این در حالی است که اردوی پاکستان از موفقیت هایش در عملیات بر ضد شورشیان در دره سوات سخن میگوید. مقامات گفتند دست کم 40 شورشی و 4 سرباز پاکستانی در یک درگیری 8 ساعته شب گذشته در وزیرستان جنوبی کشته شدند. رقم تلفات از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال وزیر دفاع پاکستان سعید اطهرعلی گفته است عملیات نظامی در سوات شاید در 2 یا 3 روز آینده به پایانش برسد. گزارش ها می رسانند که مقامات امنیتی ایران بمی را در یک طیاره در جریان یک پرواز داخلی در این کشور خنثی کردند. خبرگزاری فارس گزارش داده است این بم اواخر روز شنبه پس از پرواز طیاره از میدان هوایی اهواز به سوی تهران در تشناب طیاره کشف شده است. این طیاره 131 سرنشین داشت. طیاره خطوط هوایی کیش فوراً به میدان هوایی اهواز برگشت و به گزارش خبرگزاری فارس این بم به طور مسئول خنثی شد. میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده کرده است در صورت پیروزی در انتخابات قوانین غیر عادلانه مربوط به زنان در این کشور را دوباره بررسی خواهد کرد. به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، موسوی با ابراز این مطلب در جریان کمپاین انتخاباتی اش گفته است اگر در انتخابات پیروز شود برای جلوگیری از گزمه های پلیس مبارزه با جرایم اخلاقی در سرک های ایران تلاش خواهد کرد. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. وی به تاریخ 12 ماه جون با محمود احمدی نژاد و عده دیگر از نامزدان ریاست جمهوری ایران رقابت خواهد کرد. مقامات عراقی گفتند وزیر اسبق تجارت آن کشور که به دست داشتن در موارد از فساد اداری متهم بود روز شنبه در میدان هوایی بغداد بازداشت شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از صباح السیدی رئیس کمیته امانتداری پارلمان عراق گزارش داده است که به عبدالفلاح السودانی در جریان پرواز تیارهش به قصد دبی دستور داده شد تا به بغداد بازگردد، زیرا امر گرفتاری وی صادر شده بود. این بازداشت در حال صورت گرفت که حکومت عراق از شروع امسال کمپاین را به خاطر مبارزه با فساد اداری در آن کشور آغاز کرده است. خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش داده است که 25 تن از کارگران یک معدن در جنوب غرب این کشور در نتیجه انفجار گاز کشته شدند و 20 تن دیگرشان در داخل معدن گیر ماندند. این حادثه در یک معدن زغال سنگ در شهر آنوین رخ داد. گروه های نجات در حال حاضر تلاش دارند که کارگران گیر مانده در این معدن را از داخل معدن بیرون کنند. چین دارای معادن زغال سنگ خیلی خطرناک است و همواره چون این رویدادها در این معادن واقع شدند. ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی نشان می دهد که تنها پارسال 3200 تن در معادن این کشور کشته شدند. یک معبد که 2300 سال قدامت تاریخی داشت در میانمار فرو ریخت و در نتیجه این رویداد 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند این معبد زمان فرو ریخت که کارگران در تلاش بازسازی آن بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از شاهدان عینی نقل قول کرده گفتند که اکنون که یک روز از فرو ریختن این ساختمان می‌گذرد، تعداد هنوز هم در زیر آوار ماندند. و پلیس فرانسه میگوید یک مرد مسلح به ارزش 6 میلیون دلار که معادل تقریبا 9 میلیون با مزرعه پلیس فرانسه میگوید یک مرد مسلح به ارزش 6 میلیون یورو معادل تقریبا 9 میلیون دلار زیورات را از یک زرگری در پاریس دزدیده است. این حادثه بعد از ظهر دیروز در فروشگاه چوپارد رخ داد. پلیس گفته است این مرد که در سنین 50 سالگی قرار داشت، دریشی به تن داشت و کلاه به سر داشت و زمانی که داخل فروشگاه شد، تفنگچه را بیرون کشیده و به کارمندان فروشگاه دستور داد که تمامی زیورات را به او تسلیم کنند. با گفته پلیس این مرد با پای پیاده از محل فرار کرد. بر اساس گزارش ها در این دزدی مسلحانه کسی زخمی نشده است. پایان خبرهای افغانستان و جهان. اکنون هم رویدادهای ورزشی و اقتصادی را از فیض الله قرداش می شنویم.
شماری از تجار ملی و اعضای اتاقهای تجارت افغانستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری مشکلات خود را با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در میان گذاشته و گفتند تاجران برای حل مشکلات خواهان تغییر در سیستم مالیات، تصویب نرخ‌ها و کاهش در مالیات هستند. در نشست رئیس جمهور کرزی جلوگیری از تورید مواد بی کیفیت را وظیفه تجار ملی و دولت دانست و گفت دولت آماده هر نوع همکاری با تجار ملی است. مسئولین ریاست زراعت ولایت ننگرهار میگویند امسال حاصلات گندم در این ولایت افزایش یافته و در نرخ آن نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای به میان آمده است. محمد حسین صافی رئیس زراعت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت سال گذشته در همین ماه قیمت یک سیر گندم 200 افغانی بود، اما در سال جاری به 110 افغانی در ننگرهار پایین آمده است. آقای صافی عامل اساسی ارزانی گندم را استفاده از تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیاوی و فراوانی آب عنوان کرد. در همین حال محمد عالم عالمی رئیس زراعت و مالداری ولایت بدخشان نیز میگوید که امسال حاصلات زراعتی در این ولایت 50% افزایش یافته است. با گفته ای وی اگرچه سیلاب‌های اخیر بعضی از زمین‌های زراعتی را تخریب نموده، اما باز هم حاصلات زیره، چهارمغز، بادام، پسته و سایر حبوبات و میوه‌ها یک افزایش خوبی را نشان می‌دهد که در پایین آمدن قیمت مواد بدون تأثیر نخواهد. این هم اخبار ورزشی. مسابقات فوتبال که در ولایت هلمند آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. غلام غوث داوری عامر ورزشی ولایت هلمند گفت در این مسابقات تیم استقلال به تیم پیروزی و قانون به تیم بست غالب شناخته شد و مسابقات بعدی فوتبال بین تیم‌های آزادی و انصاری صورت می‌گیرد. مسابقات فوتبال در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که بین 13 تیم روز جمعه آغاز شده بود تا 2 ماه ادامه خواهد یافت. مسئولین ورزشی ولایت بدخشان میگویند مسابقات والیبال که در اثر بارندگی ها متوقف شده بود مجددا آغاز خواهد شد. جان آقا نیرومند عامر ورزشی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که در آن 10 تیم از فیض‌آباد مرکز این ولایت اشتراک می نمایند مدت 2 هفته ادامه خواهد یافت. نیرومند میگوید بعد از ختم مسابقات والیبال در فیض‌آباد این مسابقات در ولسوالی های بدخشان آغاز می شود.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند نیروهای افغان و بین‌المللی در جریان 10 روز اخیر نزدیک به 280 تن از مخالفین مسلح دولت را در بخش‌های مختلف کشور کشتند. گفته می شود قسمت زیادی از 17,000 سرباز امریکایی تازه نفس که به افغانستان فرستاده می شوند قرار است در اواسط ماه جولای به این کشور برسند. مقامات می گویند به زودی گام های عملی جهت جلوگیری از اخذ پول و طور غیر قانونی از اموال تجار در افغانستان از سوی کمیسیون موظف برداشته می شود. از کمک بلاعوض 75 میلیون دلار با بانک جهانی از طریق برنامه همبستگی ملی نیز با شما معلومات داده می شود و از تحولات پاکستان گزارش داره. در اخیر سفر هفته آینده بارک اوباما به شرق میانه و جرمنی و همچنان انتخابات ایران را در گزارش های دنبال می کنیم. از شما می خواهیم ما را همراهی کنید. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند نیروهای افغان و بین المللی در جریان 10 روز اخیر نزدیک به 280 تن از مخالفین مسلح دولت را در بخش‌های مختلف کشور کشتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با سخنگویان نیروهای ایساف و ائتلاف در کابل گفت این افراد در جریان عملیات‌های جداگانه که در مناطق مختلف راه اندازی شده و اکنون نیز ادامه دارد به قتل رسیدند. تا حال مخالفین در این خصوص تبصره نکردند. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است این عملیات‌های جداگانه نظامی از 10 روز به این سو با ادامه تلاش‌ها جهت تأمین امنیت انتخابات 29 اسد در ولایات هلمند، اروزگان، غزنی، پکتیا، لوگر و فرا همچنان ادامه دارد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در یک نشست خبری مشترک با سخنگویان نیروهای ایساف و ائتلاف گفت در این عملیات ها در کنار کشف و ضبط یک مقدار مواد مخدر و اسلحه و مهمات نیروهای افغان و بین المللی تلفات سنگین به مخالفی نیز وارد کردند.
طی عملیات ها تقریبا به تعداد 280 نفر از دشمن کشته شده و ده ها تن دیگه زخمی شده. بیش از 100 تن مواد مخدر به دست آمده که این بزرگترین معمولی است که در چند سال اخیر در دنیا به دست آمده. 27 تن ما بارود گرفتیم، تنها بیشتر از 24 تن مواد انفلاکه گرفتیم، بیش از 100 میل سلاح ثقیله و خفیف را دست آوردیم.
اما تا حال مخالفین در این مورد ابراز نظر نکردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع در جریان این عملیات ها به غیر نظامیان تلفات وارد نشده، اما 17 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند. آقای عظیمی یک بار دیگر تأکید نمود که قرار است تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعداد نیروهای اردوی ملی از 90,000 به 95,000 افزایش یابد. در بخشی از این نشست، جنرال بلانش سخنگوی ایساف از ادامه تلاش‌های نیروهای بین‌المللی به منظور همکاری در بخش تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر داد. وی گفت:
Afghan National Security Forces
نیروهای اردوی ملی افغانستان از لحاظ کمیت، ظرفیت و شجاعت در حال رشد هستند. ما با استفاده از هماهنگی، ارتباطات، آموزش و تکنولوژی این نیروها را در بخش حفاظت از کشورشان کمک می نماییم.
در این نشست سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا گفت قرار است پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 10,000 سرباز بحری تازه نفس آمریکایی در ولایات هلمند و فراه مستقر شوند. نیروهای افغان و بین المللی در حال از تلاش های جدی با منظور تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهند که شماری از آگاهان امور با اشاره به تکتیک های تازه مخالفین می گویند نیاز است به خاطر راه اندازی انتخابات در فضای امن روند تبادله اطلاعات استخباراتی میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی تشدید گردیده و هماهنگی بیشتر میان این نیروها ایجاد شود.
شما شنیدید که در نشست خبری سخنگوی نیروهای امریکا گفت 10,000 عسکر تازه نفس امریکایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در ولایت هلمند و فرا جابجا خواهند شد. او همچنان گفت 4,000 سرباز دیگر نیز به منظور آموزش نیروهای امنیتی افغان به این کشور فرستاده می شوند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است قرار است 10,000 سرباز تازه دم آمریکایی به زودی به افغانستان برسند. وی گفت که این سربازان در ولایت‌های هلمند و فراه مستقر خواهند شد. هلمند در جنوب و فراه در غرب افغانستان شاهد درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای افغان و بین‌المللی بودند. به همین ترتیب تقریبا 7,000 سرباز آمریکایی دیگر به قندهار فرستاده می‌شوند. 3,500 سرباز آمریکایی با هلیکوپترهای اضافی قبلا به این ولایت فرستاده شدند. واشنگتن وعده کرده که 21,000 سرباز اضافی را برای گرفتن امنیت پیش از برگزاری انتخابات به افغانستان خواهد فرستاد. قرار است انتخابات در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. از سوی دیگر قرار است 4,000 سرباز دیگر برای آموزش نیروهای امنیتی افغان به جنوب و غرب افغانستان فرستاده شوند. به گفته مقامات افغان اردوی این کشور شمار نیروهایش را به 90,000 رسانده و قرار است قبل از برگزاری انتخابات این شمار سربازان را افزایش بدهد. به گفته مقامات افغان اردوی این کشور شمار نیروهایش را به 90,000 سرباز رسانده و قرار است قبل از برگزاری انتخابات این شمار سربازان افزایش یابد. مقامات آمریکایی میگویند که عملکرد اردوی افغانستان نسبت به سال گذشته حالا خیلی بهتر شده، چنانچه در یک هفته بیش از 2 عملیات نظامی را رهبری میکند.
شما شنیدید که 4,000 مربی نظامی آمریکا به منظور آموزش نیروهای امنیتی افغان به این کشور فرستاده می شوند. در این میان مقامات برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر روز یکشنبه در کابل از راه اندازی یک دوره آموزشی برای حدود 25 تن افسران پلیس 4 ولایت افغانستان سخن گفتند. مقامات می گویند که در این جریان در کنار آموزش مسائل مهم قوانین مختلف نیز تشریح و تدریس می‌گردد تا چگونه نیروهای پلیس بتوانند در زمان برگزاری انتخابات در کنار تامین امنیت و نظم در کشور در زمینه فراهم ساختن یک محیط مسالمت آمیز با مردم نیز همکاری کنند. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
مسئول بخش آموزش پلیس اتحادیه اروپا هنگام افتتاح این دوره آموزشی بر روز یکشنبه در کابل گفت این دوره آموزشی را به خاطر به اجرا گذاشتن تا پلیس افغان بتوانند در زمان برگزاری انتخابات آینده در این کشور زمینه بهتر را برای رای دهندگان مساعد سازد. وی گفت در این جریان به منصوبین پلیس افغان قانون اساسی این کشور و قوانین انتخابات و پلیس نیز تشریح و تدریس گردیده و آنان را در رابطه با اصول و نرم های پلیس سایر کشورهای شرفته نیز آگاهی می‌دهند. یان وینگلر مسئول بخش آموزش پلیس اتحادیه اروپا گفت آموزش پلیس افغان منعیس آمادگی های اولیه برای انتخابات آینده در این کشور مهم بوده و این اقدام کمک میکند تا این انتخابات موفقانه برگزار شود. و ای افسران پلیس را که تحت آموزش قرار دارند خطاب قرار داده چنین گفت:
شما مسئولیت عمده در پیش دارید و تلاش ورزید تا نقش اساسی را همزمان با آغاز انتخابات و یا قبل از آن انجام داده و معلومات را که اینجا به دست می آورید آن را با سایر منصوبین پلیس در ولایات مربوطه تان شریک سازید. این 35,000 پلیس سعی و کمک خواهند کرد تا انتخابات آینده در افغانستان کامیاب و تضمین کننده آینده بهتر و مردم باشد.
این دوره آموزشی که برای دو روز در کابل ادامه دارد در آن حدود 25 تن از افسران پلیس از ولایات خوست، لغمان، کنر و نورستان شرکت دارند. به گفته مسئولان دوره آموزشی مشابه در ولایات هرات و بلخ به تازگی به پایان رسیده و همچنین دوره های آموزشی در آینده نزدیک در قندهار و برخی دیگر از ولایات آغاز خواهد شد. مقامات میگویند در تمام این دوره های آموزشی در مجموع 350 تن افسران آموزش می‌بینند و هر یک از آنان همزمان با برگشت به ولایات مربوطه خود 100 تن از افراد پلیس دیگر را در آنجا آموزش می‌دهند. گفته شده در مجموع تعداد افراد پلیسی که این آموزش‌ها را فرا می‌گیرند به 3500 تن خواهد رسید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:50 شام گزارش داریم از پاکستان. گزارش‌های اخیر از پاکستان آکی از آنند که درگیری‌های شدید بین نیروهای حکومتی و طالبان مسلح در مناطق سوات و وزیرستان جنوبی ادامه دارند. در این درگیری ها نیروهای حکومت پاکستان موفق گردیدند که به شهرک کالام داخل شوند و طالبان را به عقب نشینی وادار سازند. گفته می شود که تعدادی از قماندانان مهم طالبان سوات به منطقه وزیرستان جنوبی فرار نمودند. از پاکستان گزارش داریم.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز یکشنبه تا یک اعلامیه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته تا عملیات نظامی در مناطق سوات و وزیرستان جنوبی 27 شورشی هلاک گردیدند. همچنان در اعلامیه تذکر گردیده است که در جریان درگیری به شمول یک دگرمن نظامی 8 سرباز اردو کشته و 6 سرباز دیگر مجروح گردیدند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می‌دهند که نیروهای حکومتی پاکستان بعد از یک درگیری شدید موفق گردیدند که داخل شهرک کالام شوند و طالبان را به عقب نشینی وادار بسازند. نیروهای حکومتی پاکستان ادامه نمایند که در منطقه شانگلای سوات یک مرکز مهم آموزشی شورشیان را از بین بردند. اعلامیه خبر می‌دهد که نیروهای حکومتی پاکستان در منطقه اسپینکای رغزه وزیرستان جنوبی سنگرهای طالبان را زمان مورد تیراندازی قرار دادند که طالبان مسلح مراکز نیروهای حکومتی را در وزیرستان جنوبی در منطقه جندوله مورد هدف قرار دادند. نیروهای حکومتی ادامه نمایند که در فایر جوابی تلفات سنگین را به طالبان وزیرستان جنوبی وارد نمودند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می‌دهد که در منطقه وزیرستان جنوبی هنوز هم درگیری بین طالبان و نیروهای حکومتی ادامه دارد که هر دو طرف بالای یکدیگر از سلاح ثقیله و توپخانه فایر می‌نمایند. در این حال یک قماندان طالبان وزیرستان جنوبی قاری حسین در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که در 24 ساعت گذشته در جریان درگیری تا به حال دو طالب مسلح کشته و سه طالب دیگر مجروح گردیدند. قماندان قاری حسین مدعی است که طالبان مسلح در حدود 10 سرباز حکومتی را از پا در آوردند و یک تعداد سلاح و مهمات را نیز از نزد نیروهای حکومتی به دست آوردند. و در یک خبر دیگر گفته می شود که یک تعداد رهبران طالبان از دره سوات فرار نموده داخل وزیرستان جنوبی گردیدند. در این ارتباط سیلاب مسعود یک خبرنگار مستقل از منطقه چنین میگوید:
با خبر را تصدیق سرار راست دلائی داری چه دسواد ده الانکینا پار دلائی ده
راپور های تایید شده میرساند که مولانا صوفی محمد رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی داخل وزیرستان جنوبی گردیده و در جای محفوظ و مطمئن به سر میبرد. و همچنان خبر گرفتیم که ملا فضل الله قماندان تحریک طالبان سوات و سخنگوی وی مسلم خان نیز داخل منطقه وزیرستان جنوبی گردیدند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 12 ماه جون، نشانه های موجودند که گویا رای دهندگان ایرانی به زعم خودشان به شعار تغییری که با آن معتقدیم دست مییابند. شعاری که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش سر میداد. برخی از نظرسنجی ها نشان دادند که میرحسین موسوی صدر اعظم سابق ایران در چندین شهر عمده ایران دست بالا داشته است. اما آیا موسوی میتواند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بر حال ایران را در انتخابات پیش رو شکست بدهد؟ روزنامه واشنگتن پست در این مورد مقاله تحلیلی دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور فعلی ایران محمود احمدی نژاد در برابر میرحسین موسوی صدر اعظم پیشین و از اصلاح طلبان ایران شکست می خورد. خبرگزاری سینهوای چین چند روز پیشتر خبر داد که یک نظرسنجی اخیر برتری موسوی را در 10 شهر عمده ایران نشان داده است. نظرسنجی دیگری که توسط شبکه تلویزیون دولتی آیرب انجام شد نشان داد که موسوی پیشتاز است. واشنگتن پست می نویسد یک تحلیلگر ایرانی که چندین هفته پیش از واشنگتن دیدن کرد پیشبینی کرده که موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران با ایجاد یک حکومت ائتلافی پیروز خواهد شد. حکومت ائتلافی که گروه های راست و چپ مرکزی را گرد هم خواهد آورد. اما گفته می شود که نظرسنجی هایی که در ایران انجام می شود خیلی نامطمئنند و رئیس جمهور برحال این کشور در روزهای اخیر مبارزات انتخاباتی دست آوردهای کلانی خواهد داشت. واشنگتن پست از کریم سجادپور از تحلیلگران ایرانی نقل قول می کند که با وصف آنکه احمدی نژاد اقتصاد ایران را خراب کرده ولی هنوز هم مورد پسند است. این تحلیلگر هم گفته که به نظرسنجی های ایران باور ندارد. وی همچنان گفته است همین نظرسنجی ها نتوانستند پیروزی احمدی نژاد را در سال 2005 میلادی پیش بینی کنند. واشنگتن پست میگوید همه نامزدان به شمول موسوی از حق ایران به توسعه تکنولوژی هسته‌ای پشتیبانی میکند، اما این نکته را هم خاطر نشان میسازد که این یک مسئله ایدئولوژیکی در انتخابات آینده نیست، صرفا نکته است که همه به خاطر افتخار ملی با آن توافق نظر دارند. روزنامه همچنان میگوید که مواضع ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای بیشتر توسط رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای شکل میگیرد تا توسط رئیس جمهور منتخب این کشور. هواداران موسوی از احمدی نژاد به خاطر افزایش میزان بیکاری و انفلاسیون در این کشور انتقاد کردند. موسوی یک هفته قبل در یک سخنرانیش در اصفهان گفت که لحن تند و تهدیدآمیز احمدی نژاد آبروی ایران را خدشه‌دار ساخته است. در این حال واشنگتن پست میگوید که هواداران احمدی نژاد عصبانی به نظر می رسند. به نوشته روزنامه آنان شعارهای موسوی را در جریان یک گردهمایی در اصفهان آتش زدند و به خاطر درهم و برهم ساختن گردهمایی دیگر به نفع موسوی در شهر ملارد 2 هفته قبل از گاز اشک‌آور استفاده کردند. با تحلیل واشنگتن پست سابقه انقلابی موسوی پیام اصلاح طلبانه اش را تقویت کرده است. وی در جریان سالهای 1981 تا 1989 میلادی در هنگام جنگ ایران با عراق صدر اعظم ایران بود و به خاطر مدیریت عالی امور اقتصادی ایران در آن زمان پر از دشواری ها معروف است.
یک سخنگوی حکومت جرمنی امروز گفت که انگلا مرکل صدر اعظم این کشور رئیس جمهور امریکا باراک اوباما را در دیدارش از کمپ بوخنوالد همراهی می کند. کمپ بوخنوالد کمپ کشتار گروهی در جنگ دوم جهانی بود. قرار است اوباما در اواخر این هفته از جرمنی دیدن کند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
قرار است اوباما در این دیدارش با جرمنی از آثار فرهنگی شهر درسدن و شفاخانه اردوی آمریکا در شهر لنسهول هم دیدن کند. سربازان آمریکایی که در افغانستان و عراق زخمی شدند در این شفاخانه معالجه می شوند. گفته می شود اوباما در این سفرش به شهر برلین نخواهد رفت. مقامات آمریکایی پیشنهاد کردند که رئیس جمهور اوباما از کمپ بوخنوالد دیدن کند. بر اساس گزارش ها 56,000 زندانی در جریان جنگ جهانی دوم در این کمپ اعدام شدند و شماره از آنان به خاطر غذای ناکافی مردند. گمان می رود مفکوره دیدن از کمپ بوخنوالد با ملاقات اوباما با یک نویسنده یهودی به نام الی ویسل و از نجات یافتگان از این کمپ مرگبار ارتباط داشته باشد. گفته می شود این نویسنده هم با مرکل و اوباما برای دیدن از این کمپ بپیوندد. بر اساس گزارش خبرگزاری دیپای آلمان، این دو رهبر قصد دارند تا با دیگر بازماندگان هالوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم دیدن کنند. قرار است اوباما از قاهره مرکز مصر به جرمنی برود و در مصر برای مسلمانان جهان سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود اوباما می خواهد در این سخنرانیش تصویر بهتر از آمریکا را به جهان اسلام ارائه بدهد. بر اساس گزارش ها با وصف نزدیکی مصر به اسرائیل، اوباما به این کشور یهودی نخواهد رفت. تحلیلگران میگویند نرفتن اوباما به اسرائیل به اختلافات وی با اداره صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ارتباط دارد. گفته می شود در مورد چگونگی برداشتن گام ها در خصوص صلح شرق میانه اختلاف بین دو طرف ایجاد شده است. اما تحلیلگران میگویند که اوباما با دیدن از کمپ بوخنوالد میخواهد به نحو برهمبستگیش با یهودیان جهان تاکید کند. قرار است اوباما از جرمنی به فرانسه برود و در آنجا با مقامات این کشور دیدن کرده و در مراسم خاص مربوط به جنگ جهانی دوم در شهر نورمانده شرکت کند.
در اینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. در ادامه برنامه های رادیو آشنا، رادیو صدای امریکا را خواهید شنید. خدا نگهدارتان.